په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما په دغه یو ساعته خپرونه کې درته هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو ړومبی عبدالحی کاکړ ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
سرټ کې د مالی نړیوال صندوق IMF مشر ویلي د پاکستان له خوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. د روس بهرنی چارو وزارت د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښودلې. د امریکا ولسمشر ویلي د سعودي وګړي جمال خاشقجي په اړه یې د سعودي عرب له یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د مالی نړیوال صندوق IMF مشر ویلي چې د پاکستان لخوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. AFP خبري اژانس او د امریکا ABC نیوز د کریستن لیګارد لخوا ویلي نن به د پاکستان د خزانه له وزیر سره ملاقات کوي او شایي هغه پر دې محل ورځخه د پور لپاره رسمي خواست وکړي. اسد عمر وارلمخه د انډونیشیا په بالي ښار کې دی. ABC نیوز په وینا چې کریستن لیګارد ویلي د پور عمل باید هرومرو په شفاف بنیاد دوسی. هم پرون د پاکستان وزیر اعظم ویلي ول چې هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بل لار نه لري. په اسلام آباد کې عمران خان ویلي چې پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالر ته اړتیا لري. نو موري زیاته کړي چې په دې لپاره چې د دې لپاره به د مالی نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو سره سره له خپل ملګري هیوادونو مرسته غواړي. د پاکستان وزیر اعظم د 500,000 کورونو جوړولو د منصوبو پرانیست کړی. ویلي دي چې نن د زیارت په ورځ به په ابتدایي توګه د هیواد په اوو شهرونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوی پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې منصوبې پرانیست وکړه. پر دې مهال غونډې ته ول چې راتلونکي 500 کلونو کې به د هیواد په مختلفو سیمو کې 500,000 کورونه جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د زیارت په ورځ یعنی نن به د پایلټ یا نمونې په توګه په کوټه، شډیر اسماعیل خان، سکر، اسلام آباد، گلګت، فیصل آباد او مظفرآباد کی د کورونو د جوړولو د کار پرانیسته وسی.
یہ جو ہاؤسنگ کی ہے یہ ہے ہماری اصل سکیم.
کورونا جوڑول زمنگ مهم اپروچ ادا او دل وجبا پ ملک کی خوشحالی راضی زکا چ سلویخت سنتون دا سیدی چ نیخ پنیغا د کورونا جوڑول سرا تڑلی شوی دی. من بدا 500,000 کورونا د غریب او کم تنخواہ خستون کو یعنی عام خلق ل پارا جوړو.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس پرون د خامه کورونو یا کچي آبادی د مقدمه د اوریدنو پر وخت ویلي چې 500,000 کورونه یوازې په اعلانونو نه جوړیږي. ثاقب نثار د خبره د پاکستان د اډیشنل اټارنی جنرال د هغې خبرې په جواب کې وکړه چې کله غوول د کچا آبادی مسله به زر حل سي ځکه چې وزیر اعظم د 500,000 کورونو د جوړولو اعلان کړی. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو ادعا کړې ده چې کډانلی ونسو نو دوی به د اکتوبر 14 زمینی انتخابات وګټي. پرون په پېښور کې تر غونډې وروسته د متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز او قومي وطن ګوند صوبای مشرانو خبري کانفرنس ته وینا وکړه. ویل چې په زمینی انتخاباتو کې به ټول ګوندونه یو امیدوار ته ووټ ورکوي. په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام یو مشر جلیلیان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پر انتخاباتي کمیشن او نورو ادارو غږ وکړ چې د جولای 15 انتخاباتو په شان دلی نه کېږي. دو ګوندونو تور پورې کړي چې د جولای 15 انتخاباتو کې نگران حکومت، انتخاباتي کمیشن او فوج د تحریک انصاف په حق کې دندې کړي و خو دا درې واړه ادارې تور ردوي. د اکتوبر پر 14 باندې خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر یوه او د صوبای اسمبلی پر نهه حلقو زمینی ټاکنې کېږي. په دغو انتخاباتو کې د متحده اپوزیشن او تحریک انصاف ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. د بشری حقوقو فعالانو د پاکستان په حکومت ځخ کړی چې د پانسی سزا دي ختم کړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر سوري لاندې پرون مازیګر د مرګ سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور پرس کلب مخې ته مظاهره وسو. پر دې موقعه د سازمان یو مشر حمزه جانګیر مشالو لټول د پانسیانو لوجې بې ګنا خلګو ژوند له لاس ورکړی دی.
پاکستان پینل کورٹ سے کم دے پا آگے کی اس تقریبا 48 دا سے جرائم دی چھ آگے تے ڈیتھ پینلٹی سزا ورکڑی دا چھ دا کم اسلام ہم ندی ویلی اسلام دا سلور قسم جرائم ہو دا پارا ڈیتھ پینلٹی یاد کڑی دا نو دا یو دا سے عمل دے چھ یار دا ادرول پکار دی.
د حکومتي شمیرو له مخې په پاکستان کې له 2004 کال راهیسې 4,500 کسان ته د مرګ سزا غانې اورول شوې دي. د پیپلز پارټي حکومت په 2008 کال کې پر پانسیانو بندیز لګولی خو په 2014 کال کې پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته دا سزا بیرته په حال کړه. سرکاري شمیرې وایي په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې په پاکستان کې 415 کسان پانسۍ کړل شوي دي. د روس د بارني چار وزارت د افغانستان په وضعیت اندیښنه ښودلې. د دې وزارت ویاندي ماریا زاخروه پرون له روس سره په الحاق سوې سیمه کرایمیا کې رسنیو ته وویل له تېرو اوولس کلونو راهیسې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې دي، خو دوی د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو په مخنیوي کې کامیابه سوي نه دي. د دې په خبره یو داسې دغسې یو حالت دوی ځوروي، خو امریکا او اتحادیان وایي افغانستان نور د ترهګرو ځاله نه ده پاتې سوی او د دې هیواد په تېرو اوولس کلونو کې د ژوند په مختلفو برخو کې ډېر پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي د سعودي وګړي جمال خاشقجي په اړه د سعودي عرب له لوړپوړي چارواکو سره خبرې کړي. جمال خاشقجي چې سعودي مخالف او خبریال دی او د واشنگټن پوسټ لپاره لیکنې کولې، تېره اونۍ په ترکیه کې د سعودي عرب له کنسلګری لا درک شوی وو. په خپل دفتر کې ډونالد ټرمپ وویل دا ډېره خپه کوونکی او ناوړی حالت دی او نشو پرېښودلی چې له خبریال یا یو له بل چا سره دغسې یو کار وسي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر دوی به د دې ستونزې تل یا بېخ ته ورسېږي. جمال خاشقجي چې د پرسودري شاهي کورنۍ تخت تنقید کولې، هغه وخت دا درک شو چې له خپل ترکی نامزاد سره د واده په خاطر د کاغذي کاروایی مکمل لپاره د سعودي عرب کنسلګری ته ولاړې. سعودي عرب وایي شاغلي خاشقجي تر وتلو لږ وخت وروسته له کنسلګری ووت او د ځینو ترکی چارواکو هغه تورونه ردوي چې خبریال په کنسلګری کې دننه وژل شوی دی. ایران پرون په تهران کې د جرمني سفیر ځکه وربللی چې ورڅخه د خپل هغه سفارتکار په اړه احتجاج وکړي چې جرمني بلجیم ته سپارلی چې هغه د بمی برید په مبینه پلان کې په لاس درلودلو تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی په بیان کې ویلي دوی د جرمني سفیر ځکه ورغښتي چې ورڅخه د دوی د یو سفارتکار د سپارلو په اړه احتجاج وکړي. د اروپا لپاره د ایران بهرنیو چارو وزارت د خصوصي څانګې مشر سفارتکار په سمدستي توګه د خوشکولو غوښتنه کړې ده. هغه د جرمني سفیر ته ویلي د سفارتکار نیول او سپارل د پونه د دښمن جوړ کړل سوی سازش دی چې غواړي له اروپایي ځواکونو سره د تهران تعلقات غوڅ کړي، خو نوموړي د دې لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس د موسم کرزی حال رابعه کرم خان وایي.
د نن کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور دېرش روپۍ خرڅې کیږي او په یو سل پنځه دېرش روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل دوه اویا روپۍ او شل پیسې او په یو سل درې اویا روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ. یو درهم په پنځه دېرش روپۍ او اتیا پیسې خرڅې کیږي او په شپږ دېرش روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په څلور دېرش روپۍ اویا پیسې او په څلور دېرش روپۍ او نوي پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه اویا پیسې او په یو روپۍ سلور اویا پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه پنځه سلویښت ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه درې سلویښت ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت پنځلس او کم نه کم دېرش، بنو کې شپاړس او دېرش او په کوټه کې پنځه او دوه شوي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید. پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ د راپورونه هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان د پنځوس لکه کورونو جوړولو پروژه پیل کړې ده. آیا دا پروژه به عملي شي؟ د هاوسینګ پخوانی وفاقي وزیر رحمت الله کاکړ وایي
صلاحیت باندې زما شک نه شته چې جوړ به نه شي، خو وسایل غواړي. دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړېږي.
په خیبر پختونخوا کې د متحده اپوزیشن مشران وایي په ضمني انتخاباتو کې به په شریکه د تحریک انصاف مخه نیسي.
د اپوزیشن د دې لپاره امیدوار د نه ټاکلو فیصله کړې وه. ان شاء الله ورځې موږ کوشش به دا وي چې کم الیکشن چې وشو دغه تاریخ بیا دوره ونه شي.
پاکستان وایي د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره له آی ایم ایف د قرضې اخستو بل لار نه ویني. او له قبایلي سیمو په سینټ کې پارلماني مشر اورنګزیب خان وایي د اصلاحاتو عملي کولو په لړ کې سره د نورو سینیټرانو سباله د وزیر اعظم سره ویني.
تاسو څنګه ساټ او مرچ کا کی ټیکے کې نو پکار دے چې کوم پاکستان کې حق ورکړی شوی دی نو پکار دے چې فټه د حق ورکړی شي.
سیمونه نه هم راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړو به موضوع ته. وزیر اعظم عمران خان د نوی پاکستان کورونو پروژې یا نیا پاکستان هاوسینګ اتارټی جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په دغه هیواد کې پنځوس لکه کورونه جوړي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي نه پوهیږي چې عمران خان به د دې پروژې لپاره مالی پنګې له کومه راوړي. تفصیل احمد الله راکړي.
په
پرون د شروع په مازیګر اسلام آباد کې نیا پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړولو دستورې ته خپل وینا کې عمران خان وویل ټول ملک کې به د کچا آبادیانو نه متعلق معلومات را جمع کوو او په دې کچا آبادیانو کې به لوی لوی ودانۍ جوړوي او دا شان د پروژې له وجې غریبانو ته به خپل کورونه او ځوانانو ته به نوکریانې ترلاسه شي. د عمران خان وینا وه کورونه جوړول زموږ مهمه پروژه ده او دې له وجې به په ملک کې خوشحالي راځي ځکه چې څلوېښت صنعتونه داسې دي چې نیغ په نیغه د کورونو جوړولو سره تړلې شوي دي. موږ به دا 500,000 کورونه د غریبو او کم تنخواه اخیستونکو یعنی عام خلکو لپاره جوړوو او په لومړۍ مرحله کې به موږ د ملک په اوه ښارونو کې د زیارت ورځنه دې پروژې پرانیسته کوو. د ذکر ده چې حکومت د خراب معاشي حالاتو له وجې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه پور اخیستو اراده لري او دې لړ کې د خزانې وزیر اسد عمر د IMF غړو سره ملاقاتونه هم کړي دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او اقتصادي چارو کارپو فدا محمد نه تپوس وکړو چې ملک دا وخت په معاشي توګه د دې جوګه دی چې 15 میلیونه کورونه جوړ کړی شي نو نوموړی وایي دا ذکر ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 2013 کال ټول ټاکنو لپاره د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت ویلي وو چې 1 کروڑ نوکریانو سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به مخې ته راوړي او په راتلونکي 15 کلونو کې به 500,000 نوي کورونه جوړوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو اوریدل، وزیر اعظم پرون د نوی پاکستان هاوسنګ سکیم رسمي پرانسته کړې ده او د اعلان کړی دی چې په 15 کلونو کې به 500,000 کورونه جوړي. دا کار څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلامي او مشر د پاکستان د هاوسنګ د پخوانی وفاقي وزیر حاجی رحمت الله کاکړ نه کړې ده. نوموړی وایي
د کال 315 ورځې نو په 15 کال کې 1350 ورځې کېږي. په نوي ورځې به دغه د نوي پاکستان هاوسنګ اتارټي جوړېږي. پاته به 1550 ورځې دا چې پر دغه 15,000 کورو تقسیم کې تقریبا د ورځې به دی 2,802 کورونه چې رخصتي نه وي پکې. دا به روزه 2,802 کوره جوړېږي. بیا به 15,000 کورونه رسېږي چې ګر سره پر زر فوټه دغه کوچنی کور دی جوړېږي. نو د دې لپاره تقریبا 15 عرب مربع فوټ ځکه په کار ده. تقریبا 1/4 برخه به دی د روډ، د یو ګلی، د یو پارکینګ، د یو مسجد، د یو کمیونټي هال، د یو پارک، د یو اسکول، د دغو دپاره دغه دغه کېږي. دا تقریبا پاوکم 1 عرب مربع فوټ دغه کېږي ځکه د کوم خواره دونو پیدا کېدي.
دا خو یو فرد نه جوړوي، یو پر ملک جوړوي، د ملک وزیر اعظم جوړوي، د ملک وزیر اعظم بیوروکریسي لري، پیسې براغی. نو ممکنه ده چې داسې وسی
صلاحیت باندې زما شک نشته چې جوړ بنسي، خو وسایل غواړي. دا خو د سپینو روپیو په زور به جوړیږي. دوی خو دا وخت وو ضلع په ګرد ملک دا غو انتخاب کړی دی چې په هغه کې د کوټي ضلع هم ده. نو په کوټه کې دا یو ویش نه دی نه لري، او په اسلام آباد کې دا یو ویش نه د وزارت یا اوسنګ نه لري. دا نور چې کوم وزارتونه دي، ادارې دي، هغه دا یو ویش نه نور کې
څنګه کېدلای شي چې داسې یو پروجیکټ یا داسې یو منصوبه عملي کړلای شي؟
کور چې دی جوړي بیسی هغه د کم به کورونه دي جوړي. نو تر 1,500 روپۍ پورې په کم خو یو فوټ ګرځې جوړېدلی هم. نو چې دغه ته حساب وکړې دا تقریبا 100 کروڑ روپۍ ته.
عمران خان دا هم وویل چې یو ملک دی یا یو څوک دی چې هغه 40 عرب ډالره په دې کورونو جوړولو منصوبه کې سرمایه‌کاری ته تیار دی.
چې څه وخت موږ په حکومت کې نو د چین د حکومت تر ما خبرې وکړې. زه چین لکه چې ولاړم. د انډونیشیا کې دغه دغه لو کاسټ هاوسنګ سکیم باندې هغه ډېر کار کړی دی. هغه هلته زور ادا کړ. د هغو د حکومتو سره مو خبرې وکړې، د ایران د حکومت سره مو خبرې وکړې، د قطر د دغه سره مو خبرې وکړلې، د ډېر ملکونو سره مو هغه د مفاهمت یاداشت دي، د میرندم اف انډرسټینډینګ ویلي دغه دستخط کړو. خو هغه وویل چې موږ به دا پیسې راوړو، دلته به د خپل عربو ډالر ولګو. د دې زموږ په څو کې حکومت پاکستان د دې موسته یو ضمانت راکړي نو پر دې باندې سټیټ بینک هیڅ څه نه راکړي.
د هاوسینګ په خوانی وفاقي وزیر رحمت الله کاکړو چې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هیواد د اقتصادي ستونزو هواري لپاره ل خپل ملګرو هیوادونو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پور غواړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وی غونډه ته وینا کې ویلي ل اسلام آباد سره بل لار نشته خو ډاډ ورکړی دی چې د لنډې مودې لپاره قرض اخلي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له پور اخیستو پرته بله لار نه لري. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې چې د هیواد د مالی چارو وزیر اسد عمر روان اونۍ په انډونیشیا کې د یوې غونډې پر مهال د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو غږیږي. عمران خان وایي پاکستان سمدستي شاوخوا 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري او حکومت یې د اقتصادي ستونزو د هواري پر لارو چارو غور کړی.
ہمارے پاس ایک ہم اپنے دوست ملک ان کے پاس جا سکتے ہیں
ددی لپارا مونگ سر دو لاری یو مونگ خپل ملگرو هیوادونو غوښتنه کولی شو چې په دې سخت وخت کې زمونږ مرسته وکړي او پور راکړي. دویم لارې د پیسو له نړیوال صندوقه پور اخیستل دي. مونږ چارواکو بحث وکړو او پریکړه مو وکړه چې دوه کارونه کوو. هم بل خپل ملګرو هیوادونو مرسته غواړو او هم بل IMF سره غږیږو او دا پورونه مونږ د لنډ وخت لپاره
یہ جو چھوٹا پیریڈ ہے اصل میں اس کے لیے ہم لے رہے ہیں.
عمران خان دا سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې د IMF یو لوړپوړي چارواکي اسلام آباد ته خبرداري ورکړې ده چې پر چینایي پورونو زیاته تکیه به اقتصاد لا خراب کړي. د IMF د اقتصادي چارو مشر موریس اوپسفیلډ د اکتوبر پر 9 د انډونیشیا په بالی کې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې پر مهال خبرې توویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې ګټې او تاوانونه دواړه لري. د ویل پاکستان ته پکار دی چې د بیخ بنا یا انفراستراکچر هغه پروژې عملی نکړي چې پر راتلونکو کې پور نشي پرې کولای. خوشنن کې وایي له هیوادونو یا IMF څخه پور اخیستل د پاکستان اقتصادي مسالې نشي هوارولای. په کراچۍ کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې مشر پوهان ډاکټر اکمل حسین مشال راډیو ته ویل هر کله چې یو هیواد له بل هغه څخه پور اخلي نو یوازې یې له سود سره ستنوي، خو له IMF څخه پور اخیستل مشروط وي او هغه داسې چې د پیسو نړیوال صندوق هیوادونو ته په خپل اقتصادي نظام کې د لویو بدلونونو او سود په شرط پور ورکوي. د دې خبره له IMF څخه پور اخیستل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت له هغو تګلارو سره په ټکر کې دی چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې یادونه کړې وه.
د IMF د شرطونو له منلو سره اقتصادي وده ورو کیږي، له دې سره بیروزګاري، بېوزلي او ټولنیزه نابرابري زیاتیږي یا لوړیږي. که حکومت د IMF شرطونه مني نو د عمران خان حکومت به خپل اقتصادي ستراتیژي پرېږدي، ځکه چې د حکومت تګلاره دا وه چې د پانګونې له لارې به اقتصادي وده تیزوي او بیا به خلکو ته د ښه تعلیم، ښه صحت او نور ټولنیز خدمات رسوي.
پوهان د اکمل حسین زیاتوي چې که پاکستان غواړي چې د IMF له شرطونو ځان وژغوري نو بیا له چین او سعودي عرب ورته پور اخیستل ښه دي.
دا ممکنه ده چې چین په اصولي توګه رضا شوی وي چې پاکستان ته ټولې پیسې ورکړي، ځکه چې چین د شاوخوا 3000 ارب ډالرو ذخیرې لري، نو د پاکستان په دولتي بانک کې 40 ارب ډالر یې خودل ورته هیڅ معنا نه لري. خو ستونزه دا ده چې له چین نه پاکستان ته د دې پیسو انتقالول به وخت اخلي. نو زما په اند زموږ حکومت لکه چې چین ته دا نه ده روښانه کړی چې موږ دا پیسې په 2 ګنټو کې غواړو او اونۍ اونۍ انتظار نه شو کولی. بله دا چې زما په نظر د تحریک انصاف حکومت دا ښه کار کړی چې IMF ته ویلي چې موږ د پور نورې لارې هم لټوو او که دا وشو نو له تاسو به هیڅ قرض وانخلو او په دې توګه به د IMF له شرطونو هم ځان وژغوري.
هلته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو لپاره پر وخت اړین اقدامات نه کوي. خو د هیواد وزیر اعظم عمران خان وایي ولس ته ډاډ ورکوي چې د حکومت اصلاحات به په راتلونکو 6 میاشتو کې نتیجه ورکړي او د هیواد اقتصادي ستونزې به هواري شي.
د پاکستان اقتصادي ستونزې په دغه موضوع کې پاتې کیږي په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد موجوده اقتصادي مسلو د قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې سره تړلې یو موضوع د سرکولر ډیټ یا د گردشی قرضو ده. گردشی یا سرکولر ډیټ ستوای او دغه ستونزه څنګه هواری دی شي د ملیحه امیرزاده پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملک ته قرضه ورکوي نو ورسره ځینې شرطونه هم لګوي. IMF هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یو موضوع د گردشی قرضو یا سرکولر ډیټ ته چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړي دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې د دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ څه شي ته وایي؟ کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
دا مختلف سرکاري ادارې چې دی نه هغه چې دا ډیو دی د هغې کې چاپر چل کوي. دا کوم چې ډیټ دی یعنی کوم چې ډیو پیسې دي په یو سرکاري اداره باندې هغه داسې په مختلفو ادارو کې چاپر چل کوي او هغې د وخت سره په هغې کې اضافه کیږي. هیڅ څوک هم هغه نه اون کوي چې دا په موږ باندې ده یو ادارې په بله اداره باندې هغه وراچی په بله باندې دغه شانتي هغه وراچی چې دا د هغې ریسپانسبلټي د هغې به دا پې کوي. دغه په ځای باندې دغه پیسې پرتی او د وخت تیرېدو سره سره پاره کې اضافه کیږي. دغه تا وایي گردشی قرضه یا سرکولر ډیټ وایي.
پاسانو ټکو کې یو مثال دا دی چې فرض کاله پېښور پونتون نه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو د ادا کولو تقاضا کوي. خو پېښور پونتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہوار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فنډونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشی قرضه په کورنۍ کچه وي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت IMF ته نه ځي بلکې کورني وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه، د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخیستل کې دیشي. ډاکټر میراج الحق وایي گردشی قرضه چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتېږي چې ور باندې د کابو موندلو لپاره وسایل په کار راوستل ضروري شي.
سرکولر ډیټ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا په ګورمنټ باندې د دې لایبلټي سیوا کیږي. ګورمنټ باندې چې لایبلټي دغه سیوا کیږي نو ګورمنټ په پرشر کې راځي او کو پرست دغه سرکولر ډیټ هغه په کوي هغه ختمي نو د هغې لپاره هغې مزید نورې به د هغې لپاره قرضه اخلي یا به د هغې لپاره نوي نوټونه چاپ کوي او د هغې سره به ډیولپمنټل یا نان ډیولپمنټل د ګورمنټ کم آنلاین او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ د هغې باندې اثر پرېوځي. کو پرست هغې ډیفیسټ فاینانسینګ ته ځي نوي نوټونه د سټیټ بینک نه هغې چاپ کوي نو د هغې اثر دی مهنګایي راتلی.
د پاکستان وفاقي کابینې او د سینټ یوې قائمه کمیټې په وروستو غونډو کې په گردشی قرضو د کابو موندلو په اړه بحثونه شوي دي. په دغو غونډو کې ویل شول چې د ملک گردشی قرضه دا وخت د 1.155 بلین نه زیاته ده.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې په پیښور کې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې بعد د عوامي نشتل ګوند د وجل شوي مخکښ هارون بلور د کور ودانې مرسته کوي او د هغې په مقابله کې به خپل کاندید نه ودري. دا فیصله پرون په پیښور کې په یو غونډه کې شوې ده. تفصیلي د غلام غوث نه ورو.
د غونډې وروستو په متحده اپوزیشن کې شامل د جمعیت علمای اسلام پی ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په حلقه پی کې اته اویایمه باندې د اپوزیشن ټول سیاسي ګوندونه په ځانمرګي برید کې د وژل شوي هارون بلور د میرمن ملاتړ کوي او په زمینی ټاکنو کې متحده اپوزیشن په نورو حلقو هم خپل مشترکه امیدواران ودرولی دي. جلیل جان وایي کشفافی ټاکنې وشوې نو دوی به بریا ترلاسه کوي.
د حاجي صاحب کورونا مطابق هم دا فیصله شوې چې څنګه دا واقع شوې ده نو په هغه والا باندې متحده اپوزیشن د دې لپاره امیدوار نه ټاکلو فیصله کړې وه. انشاءالله ورځیز موږ کوشش به دا وي چې کم الیکشن چې وشو دغه تاریخ بیا دوره ونه شي. حکومت هم اداره هم په دې باندې سنجیده سوچ وکړي چې د عوامو فیصله دې کوم توقعي.
خو د پاکستان الیکشن کمیشن او په مرکز او صوبه کې بریا ترلاسه کوونکي ګوند تحریک انصاف په تیرو ټاکنو لګول شوي د درغلۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د پېښور ضلع د پاکستان پیپلز ګوند مشر ایوب شاه وایي دوی په پی کې اته اویایمه باندې د ودرولې شوي هارون بیلور مېرمنې ته ډېر درناوی لري او د هغې د بریا لپاره د هغوی ګوند سیاسي هلې ځلې هم ترسره کوي.
کله چې ارون بلور شهادت شو نو د پارټۍ چیرمن بلال بټو صاحب دلته راغلی وو او هغه ما وخت کې فیصله کړې وه چې به موږ به ارون بلور مقابله به پاکستان پیپلز پارټۍ امیدوار منودري او ټول ملګري موږ کمپین هم چلو.
دا دې هم یادوي چې د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د اکتوبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا په یوه قومي حلقه او په نهو صوبایي حلقو باندې زمینی ټاکنې ترسره کیږي او په دې ټولو حلقو باندې د متحده اپوزیشن او د تحریک انصاف ترمنځ د سختي مقابلې امکان دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
په پېښور پوهنتون کې پرون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کابل سیند د اوبو د ویش ستونزو دغې د هواري په اړه د پوهانو یوه غونډه وشوه. د دې غونډې تابعیا د سیمې د چارو د مطالعاتو څانګې کړې وه چې مشري په پېښور کې افغان کونسل جنرل محمد معین مرستیال کوله. زلان یوسفزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د پېښور پوهنتون د سیمیزو زده کړو د سانګې ډایرکټر ډاکټر شبیر احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو او اوبو په اړه ځنې نړیوال قانونونه د پاکستان او افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي دي، خو نیغ په نیغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش په اړه تر اوسه هیڅ رسمي تړون نه دی شوی. د نوموړي په وینا راتلونکي کې د اوبو په سر د اختلاف نه د بچ کېدو لپاره دوی د اوبو د ویش موضوع ته د دواړو ملکونو د چارواکو پام راګرځول غواړي.
دې کې 70% اوبه د هغه چترال نه وردي، دې چې په افغانستان د چترال نه ورننوځي نو دې په کونړ کې راځي، نو هلته په کونړ ریور مشهور دی. کابل ریور چې کم 30% اوبه دي، 25% نو دې د پاک افغان بارډر نه دغه ځای کې د کونړو کابل یوزی شي. اصل کې په کابل ریور کې 70-72% اوبه چې کم دي نو دا د پاکستان د چترال.
د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان د سانګې ډایرکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې د هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش لپاره په نړیواله کچه قانونونه، قاعدې او مثالونه موجود دي. د نوموړي په وینا باید چې د پاکستان او افغانستان دولتونه هم د دواړو خواوو د اولس د ګټې پر اساس پریکړې وکړي.
د اوبو مسله ورسته ورځ هغه ډېر زیات کړکېچنه کیږي، کمې راځي په اوبو کې، نو داسې ویل کیږي چې راتلونکي جنگونو په اوبو باندې نو زه دا وایم چې که اونشي نو دا به زموږ د مستقبل د تعلقاتو لپاره ښه خبره نه.
خو پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل محمد معین مرستیال وایي چې افغانستان به هیڅکله هم د اوبو په استعمال کې له نړیوالو قانونونو سرغړونه ونه کړي.
د هغه قوانینو په اساس باندې چې افغانستان غواړي چې دوه یا درې یا زیات ډیمه د کابل په سیند یا د کونړ په سیند باندې جوړ کړي، افغانستان حق لري. اما دا باید د بین المللي قوانینو په اساس باندې هغه د هغه منفي اثرات چې په سیمه باندې وي هغه هم په نظر کې ونیول شي. زه فکر کوم چې افغانستان به هیڅکله دا کار ونه کړي چې دا رواني اوبه چې خیبر پښتونخوا ته را روانې دي د سرحد د دې خواته دا به په خلکو وچې کړي. دا به د بین المللي قوانینو په اساس او نورمونو په اساس او معاهداتو په اساس باندې وي.
د کابل سیند د اوبو په اړه د پوهانو غونډې د اوبو د ویش ترڅنګ د یاد سیند په اوبو کې ورځ تر بله د خزلو او نورو کثافتونو د سیواوالي او د اولس لپاره په ښه توګه د اوبو کارولو په غرض شوې څېړنې هم وړاندې کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د مالی نړیوال صندوق آی ایم ایف مشر ویلی د پاکستان لخوا لا هم د پور لپاره درخواست په رسمي توګه نه دی ترلاسه کړی. ای ایف پی خبری اجنس او د امریکا ای بی سی نیوز د کریستین لیګارد لخوا ویلی نن به د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر سره ملاقات کوي. د پاکستان وزیر اعظم د 500,000 کورونو جوړولو د مصوبه پرانیسته کړې. ویلي دي چې نن د زیارت پر ورځ په ابتدایي توګه د هیواد په 8 شهرونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل شي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د نوي پاکستان هاوسینګ سکیم په نوم د دې مصوبه پرانیسته وکړه. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو داوا کړی چې کله کداندې ونه سو نو دوی به د اکتوبر 14 زمینی انتخابات وګټي. پرون په پېښور کې تر غونډې وروسته د متحده مسلمان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي مسلم لیگ نواز او قومي وطن ګوند صوبې مشرانو پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د بشری حقوقو فعالانو د پاکستان په حکومت رغ کړی چې د پانسي سزا دي ختم کړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر سوري لاندې پر مازیګر د مرګ سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وشوه. د روس بهرنی چارو وزارت د افغانستان په وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویاندي ماریا زاخروا پرون له روس سره په الهاق سوي سیمې کې کرامیا کې رسنیو ټول په تیرو 19 کلونو راهیسې د امریکا ځواکونه په افغانستان کې د حدود د ترګري سختریزي او د مخدره موادو په مخنیوي کې کامیاب سوي نه دي. د امریکا ولسمشر ویلي د سعودي وګړي جمال خاشقجي په اړه د سعودي عرب له لوړ پوړي چارواکو سره خبري کړي دي. جمال خاشقجي چې سعودي مخالفه خبريال دي واشنگټن پوسټ ته لیکنی کولې تیرونی په ترکی کې د سعودي عرب له کنسولګری لا درک سوي وو. ایران پرون په تهران کې د جرمني سفیر زکور بللې چې ورځخه د خپل هیواد د هغه سفارتکار په اړه احتجاج وکړي چې جرمني بلجیم ته سپارلې چې هغه د بمی برید په مبینه پلان کې پلاس درلودلو تورن دی. ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا خبره په یو بیان کې کړې ده.
مهم خبرونه واوریدو او اوس پر اسلام آباد ته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د وفاقي حکومت لخوا د آی ایم ایف نه قرض اخستو خبر سره د روپۍ په قدر کې کموالی اقتصادي منظر بدل کړي او په یو ورځ کې ډالر 9.50 روپۍ ګران شوی. ادارې وایي هر حکومت د اقتصاد خراب صورتحال د نورو په ستړي او نورې قرضې اخلي. ادارې کوي چې د دې حقیقت نه انکار هم ممکن نه دی چې موجوده اقتصادي شمیره هر یو ګوند له پریشانۍ وړ کېدای شي، خو ضرورت د ټولو حقیقتونو مخه کول دي. په دې کې دوی مرایي نشته چې حکومت د نړیوالو ادارو او نورو مسلو په تناظر کې ځینې سخت فیصلې کوي، خو په دې فیصلو مشاورت کول او ولس لپاره ممکنه اسانتیاوې ورکول د هر سنه زیات ضروري دي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دری کې لیکي چې د ژوند ډیر داسې اړخونه دي چې هغه پاکستان کې ښکاره نه دي. په دې کې یو د ذهني صحت مهم سوال دی چې څنګه زموږ آبادی ورسره مقابله کوي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان د ذهني صحت د اتحادیې شمیرې مطابق په هرو څلورو کې یو تن د ذهني صحت ناروغۍ سره مخ دی او په دې کې د ټولو عام ذهني دباو دی. دا شان ملک د دې په اړه آگاهي او د ذهني صحت د ماهرینو کموالی مسله هم شته. پرسپاره خیره کلی کې د ذهني صحت مسلې ته ډېره کم توجه ورکړې شوې او نتیجې دا ده چې زرګونه خلک د دې ناروغۍ نه تیریږي. په دې مسلې بحثونه کول سره د خاموشۍ د ماتولو ضرورت دی. ځوانان هڅول پکار دي چې اغیر خپل فکرونو او نظرونو اظهار وکړي. مشته کرسپاره خپل دری کلی کې سواد کې د نشئی موادو خرڅونکو پر ضد د سواد پولیس کاروایی کړي او د کورونو مخې ته یې ورلاده پولیسو ډیوټیانې لګولي. ادارې په وینا چې د سواد ضلع پولیس افسر تر مخه پولیس د نشئی موادو کاروبار ختمولو لپاره د منګو په شمول د سواد مختلفو برخو کې د پولیس خصوصي ډلې جوړې کړي چې د منشیاتو کاروبار ختم کړي شي. ادارې مخکلي کې کېدې شي په دې ګام کې په قانوني توګه سنوک سوی او یا ډیر وخت پورې جاری ونه ساتل شي، خو د سواد د ضلع پولیس افسر دا ګام د ستاینې وړ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې وال سټریټ جرنال لیکلی دی چې آی ایم ایف پاکستان ته په سختو شرایطو قرض ورکړي او دا به د پاکستانی ولس لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکلی دی د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي په نړۍ کې سکه لږ تر لږه 30 خبریالان د خپلې خبریالۍ له وجې وجل شوي دي. اسرار مومند دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې
ورسپان واسټ جنرال لیکي د نه په ورځ د امریکای ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپی ارزښت روس له غو ډیر لاندې راپریوتو چې حکومت ویل دوی د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF څخه قرض اخلي چې د رنګ د ملک اقتصاد لره غورځېدو بچ کړي. خو ورسپاڼه وایي کېدای شي چې دغه قرضه پاکستاني حکومت په سختو اقتصادي پالیسیو جوړولو مجبوره او د هیواد اقتصادي پرمختګ ورو کړي. چارواکي وایي له نورو هیوادونو د قرضو په ترلاسه کولو کې تر ناکامۍ وروسته پاکستان IMF ته مخه کړې. د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستاني حکومت $12 ارب ته اړتیا لري چې دارنګ د مخ په کمیدونکو بهرنیو زیرمو مبادلو او نورو وجوهاتو له وجې رامنځته شوی اقتصادي بحران راکم کړي. پاکستان ته مطلب دا چې چین، سعودي عرب او متحده عربي امارات به ورته پیسې ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم تیر میاشت سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته ردی لپاره تللی وو چې هغوی به ورته پیسې ورکړي، خو تر اوسه ورته دغه هیوادونو پیسې نه دي ورکړي. البته چارواکي وایي چې چین په دې وروستیو اونیو کې پاکستان ته قرضونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي د IMF قرضه چې تر ډیره به د پاکستان مالي خساره راکمه کړي، خو کېدای شي چې پاکستان ته له سختو شرایطو سره ورکړل شي او دا به پاکستاني ولس اهم له ډیرو مشکلاتو سره مخ کړي، ځکه چې د روپۍ د کم ارزښت له وجې به ګراني زیاته شي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د زینو ناصرګنده ترکی چارواکو له خولې لیکي چې تیره اونۍ مشهور سعودي خبریال جمال خاشق جی په استنبول کې هغه وجون کې ډلې ووجلو چې د سعودي حکومت لخوا لیږل شوی وه. له دې څو ورځې وروسته د بلغاریا په شمال کې د دې هیواد د یوې خبریالې مړی وموندل شو. همداراز خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي چې سږ کال تر دې دمه په نړۍ کې لږ تر لږه 30 خبریالان د خپلې خبریالۍ له وجې وژل شوي دي. پر دې سربیره 15 خبریالان نور اهم وژل شوي، خو د دوی د وژنې علت په رسمي توګه د دوی له کار سره نه دی تړل شوی. د ورځپاڼې په خبره د خونړیو پیښو ته په کتو سره دا معلومیږي چې رپورټینګ کول څومره خطرناک کار ګرځېدلی دی.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د تحریک انصاف ګوند حکومتي کارکردګۍ ته په کتو نشي ویل کېدی چې مشر عمران خان به له پاکستاني ولس سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي شي. د لیکنې تر مخه د پاکستان د مسلو د حل لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو په ترس کې باید یوازې سیاسي مخالفین ونه زورل شي. هارون باچا د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د تیرو عام انتخاباتو لپاره د خپل کمپاین پر مهال خلکو ته ویل چې د نورو سیاسي مشرانو په څیر نه دی. د کمپاینی ویناوی تر ډیره پر دې موضوع څرخېدې چې د یو ښه حکومتي نظام او د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره پلان او د هغې د عملي کولو وړتیا لري. خو د لیکنې تر مخه د انتخاباتي کمپاین پر مهال او هم د وزیر اعظم چوکۍ له ترلاسه کولو وروسته عمران خان او د هغه ټیم د اپوزیشن ګوندونو په مشرانو پسې بد رد وویل. د نوموړي د حکومت اولنیو 50 ورځو ونه خوده چې ګواکې دی به له پاکستاني ولس سره کړې خپلې ژمنې عملي کړای شي. برعکس د تحریک انصاف حکومت پالیسیو ټولنه پر سیاسي بنیادونو تقسیم کړه چې د لیکنې تر مخه په اوږد مهال کې به د هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. د حکومت یو بل ستونزه چې په لیکنه کې اشاره ورته شوې د عمران خان او د هغه د وزیرانو او سلاکارانو هغه خواهش ته چې غواړي شپه په شپه خپله د بدلون ایجنډا عملي کړي. حکومت په تادای کې د یو کار اعلان وکړي او وروسته له خپلې خبرې په شا شي. د بیلګې په توګه پاکستان وویل په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژه کې به سعودي ته غړیتوب ورکوي، خو د ژر شاتک په ترڅ کې خپل ملګری هیواد چین په یو دوه کې حیران کړ. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د کامی او صوبایي سملایو لپاره زمینی ټاکنو ته لږې ورځې پاتې دي. د حکومت دا خبره هم په اسانه نشي منل کېدی چې ګواکې د احتساب اداره په خپلواکه توګه د اپوزیشن ګوندونو مشران د درغلیو په تور ګرفتاروي. لیکنه زیاتوي د پاکستان د ستونزو د حل لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو دا باید یک طرفه نه وي او نه هم یوازې د سیاسي مخالفینو د پنخه کولو لپاره وکارول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره ځواک وګماري. نوموړي وویل که په افغانستان کې د بهرني مداخلت مخه ونیول شي نو افغانان په دوو میاشتو کې د تلپاتې سولې لار لټولی شي. اڅکزي دا څرګندونې په داسې مهال کړې دي چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د کابل او اسلام آباد په سفر کې د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی، خو آیا د اڅکزي وړاندیز عملي کېدی شي؟ د پامیر ساحل په راپور کې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د اکتوبر پر 8 په کوټه کې د ګوند د شهیدانو ورځ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي د افغانستان د ټولو پولو ساتلو لپاره سوله ساتي ځواک وګماري. محمود خان سکزي ویل که په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله مخنیوي وشي نو افغانان کولای شي چې په دوو میاشتو کې د تلپاتې سولې موافقه وکړي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیس د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د اکبر متحده فوجونه راواستوي یا خپل فوجونه راواستوي مخ د افغانستان او همسایګانو ته چې دلته به څوک نه شي. افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان خپل سلکشن یې وکړي.
اڅکزي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په وروستیو کې د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره یو شمېر غونډې شوې دي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اکتوبر پر 8 په کابل او پر 9 په اسلام آباد کې له چارواکو سره په خبرو کې د شخړې پر سیاسي حل ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 10 په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې د خلیلزاد خولې وویل چې د افغانستان کراري د پاکستان او سیمې امنیت لپاره اړینه ده، خو پښتنه دا ده چې آیا د محمود خان اڅکزي وړاندیز او غوښتنه عملي کېدای شي او آیا افغانستان د ملګرو ملتونو نړیوال سوله ساتي ځواک ته ضرورت لري او کنه. په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د چارو په برمک په ژواک مشال راډیو ته ویل د افغانستان جګړه وسنۍ نه ده او لڅه د پاسه څلور لسیزو راهیسې روانه ده، نو ځکه د دې شخړې هوارې هم زیات وخت غواړي.
دا خبره هم مشکله خبره ده ځکه چې افغانانو ترمنځ کې هم د سګډوډۍ راغلی ده، د توپیرونه شته چې د دوی یو بل سره کینی او دا د بین المللي نظارت لاندې یو بل سره کینی او خبره وکړي، خو دا وخت دا د یو ورځ او دوه ورځو یو میاشت دوه میاشت خبره نه ده.
په ژواک همداراز وایي چې د افغانستان د پولو دفاع د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده، خو زیاتوي چې امریکا او چین دواړه کولای شي چې د پاکستان په ګډون پر ټولو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د مسالې حل لپاره اقدامات وکړي.
د دواړه خواهی دی که مسئولیت لري، افغانان مسئولیت لري چې خپل وطن وساتي، همسایه ممالک خپل ځان منافع او ګټې لري. دوی باندې دا نور کسان چې دي، مثلا امریکایانو په افغانستان کې دوی ګډ دي، امریکایان باید دوی باندې فشار واچوي، مثلا پاکستان باندې د چینایانو سره هغه وکړي، همکاري وکړي چې چینایان پاکستان باندې فشار واچوي. دغه یو منطقوي او یو بین المللي فشار لازم دی چې دا د ګاونډیو ملکو باندې واچول شي چې دوی د مداخلې نه لاس واخلي.
پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل لپاره ټول ممکن اقدامات کوي. د اکتوبر پر 9 د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سولې په برخه کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد باید د جوړجاړي د بهیر لپاره خپل رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس ذکر مې دا چرته چې د مسعود آباد میرو کاسي او مرغو چینی اوسیدونکي وایي د تیر سم مدینه د بجلی د غیر اعلانیا لوډ شډنګ سره مخ تي دي. زیاتوي د بجلی د نشتوالي له کبله د سیمې د خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او له حکومته د بیا بیا غوښتنو باوجود د ستونزه نه هواریږي. طارق ورغزه نور حال راک.
نمیرو کاسی عبدالله وای په سیمه کې د بجلی بوتلو هیڅ وخت نه دی مقرر او زیاتوي چې هلته ورباندې یوه ورځ پوره بجلی نه وي او بله ورځ ورته صرف تر یوې ګنټې پورې بجلی راپرېږدول کېږي.
سادې کې جلوس وو، ټول بازار بند شو، یک یو آواز وو سادې ته بجلی کړه، خور کلی تکړه، بلچ خلو تکړه، سمیره پوری د مو د درو قوم وو د درو علاقو بجلی کاټ کړه، یو ګنټه وي یو شل میټر روشي بیا نه وي.
د مسعود آباد زنده ګلوای بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دی ځکه چې د ژوند زیاتره مسالې له بجلی سره تړلې دي.
خو یو ستوري څو خو هغه بجلی د واجې نه موته اوبه نه رخېدی، بجلی نه وي. دویم خبره داره سمو بیا اتسه چل بکو سمو بیا توی تلور شو توی نو برو رو گریو چی چیک دود بدریل زیخی رنیشی مو بیا آغا چخو
ده هنگو دویجان ده بجلی محکمه مشر ابرار حسین حل تا ده بجلی دومره لوچیدنگ ده که دو لخبر سره اتفاق نکوی او وای لسلو رو تشپگو گنتو بجلی ده سیمه پا هر زی که دویور کوی چارواک وای پسیمه که ده بجلی استعمال در زیاد ده نفیدر بوجنش برداشت کوله چلا وجه حل تا مجبورنی
او یکو خبری بی او خبرو نالاوه ما لده چا خوی اغا مسلا داده چا خوی اغا فیدر رو ورلوڈ ده نو اغا ورلوڈنگ واجی نا ملای چا دوی لوڈ ملای چا مو بیا چواله ده پا سمیر بانده نو اغا سمیر اغا فیدر چا کلا ملای چا مکمل شی اغا تا بریکر راغلو اغا بعد دس پندر دن کی وشی اغوی اغا دیر دیری نا مسلا ده اغا با حل شی
معلومات در مخا پا کورما که ده اگرستیشنو شمیر دره ده چه ورنشاو خواه اتوی زره ده بجلی کنکشن شوی دی پا ده که ده صده اگرستیشن تاکه شپک شپیت زره که وی دی اولاده سخا ده کوزی و منزنی کورمه ده یوی غط عباده تا بجلی ورکده شوی ده تاریکو رگزه مشال ریڈیو پی خور
ده مشال تر سنگو سه ده سهر لنهو ده مخام تر شپگو
د غیر سرکاری ادارو د راپورونو پر اساس ویل کیږي چې په پاکستان کې هر کال سلویغ زرخزی د سینې د کینسر یا سرطان نمري د پیښوري او ډاکټر وایي چې هر کال خیبر پختونخوا کې 15,000 خزی د دې رنس ښکار کیږي په دغه اړه تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې
د غیر سرکاري ادارو تر مخه چې په هرو اتو کې یوه ښځه د دې ناروغۍ د خطر سره مخ وي کم چې د اندېښنې وړ ده دې لړکې مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د شخصي هسپتال رحمان میډیکل انسټیټیوټ د سینې د سرطان مخنیوي څانګې مشر ډاکټر امجد علي ویل چې دا شمېره د صحت نړیوالې ادارې WHO آغا خان پوهنتون او شیخ زاید روغتون مشترکه ده دی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره د ملک په سطحه رجسټري پکار ده چې معلومه شي څومره ښځې د دې ناروغۍ ښکار دي
اویرنس نشته ده فیسیلیټیز نشته ده نو چې دا څومره د سینې کینسر ډایګنوز کیږي لا څومره زنانو ته کیږي نو دې کې زیات تر ډاکټرانو پورې هم نه رارسي ځکه چې یو خو لا زنانه ته پته نه چې دا کینسر ده لا زنانا زمونږ چې کوم د معاشره ده د هغې مطابق د هغې د وجې نه چاته حل نه وي چې هغې ته تکلیف دی نو خود شهر تک وګوري نو په خیبر پختونخوا کې په یو اندازې مطابق سالانه تقریبا 15,000 نوي کیسز
د سینې د سرطان مخنیوي او د دې آگاهۍ په اړه کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د پنګریبن مشر عمر افتاب مشالریو ته وویل چې هر کال 30,000 خصې د سینې د سرطان نمري او د ناروغانو شمیر کې هر کال 15% زیاتوالی کیږي د دې په وینا چې د سینې د سرطان د کیسونو رجسټري پکار ده چې په دې ناروغۍ کابو موندل شي دی وایي موږ د تیرو کلونو راسې دا ګورو چې د سینې د سرطان مسله د غونډ ملک ته او دې لړکې د پاکستان په اړه چې کوم یو غیر معمولي صورتحال دی نو هغه دا دی چې په ځوانانو جنکو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي په نورې نړۍ کې دا خطر د زیات عمر سره تړل شوی چې څومره عمر سیوا کیږي هغه عمره یې خطر سیوا کیږي خو پاکستان کې د تیرو 100 کالو راسې ګورو چې په ځوانانو جنکو چې د سوشلو او دوه اشکالو په عمر کې وي د سینې د سرطان شرح مخ په زیاتېدونکې ده ډاکټر امجد علي د سینې د سرطان د نښو په اړه زیاتوي
سینې کینسر ټولو نه عام نښه خو چې کله ورته مونږ رسولی وایو غوټه ورته وایو لمپ ورته وایو سویلنګ ورته وایو دې نه علاوه د سینې شیپ کې چینج هم راځي پکې مونږ ورته ډیمپل وایو انډنټیشن وایو هغه هم کېدی شي هغې سایز کې هم فرق راتلی شي د هغې کلر هم بدلېدی شي ریډنس کېدی شي ورسره اوبه هم راتلی شي
کله چې مشال ریډیو د سینې د سرطان رجسټري جوړولو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکو او د صحت وزیر سره د رابطې هڅه وکړه نو چارواکو د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړې شوې خو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د 3 فروری په میاشت کې ویلي وو چې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره به د صوبې په کچ یو رجسټري جوړوي د حیات آباد میډیکل کمپلیکس فیانده عشرت وایي چې په هسپتال کې د نورو سرطانونو په شمول د سینې د سرطان ناروغان هم راځي او د حکومت او غیر سرکاري ادارو په مرسته یې وړیا درملنه هم کیږي
حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کوم چې انکار جواد دی هغه کې د بلډ کینسر
د بریسټ کینسر علاج فری اف کاست کیږي. دغه تقریبا د تمام سوبین پیشنټ راځي دا زیات تر پیشنټ دی نه کیبر ایجنسی ټرایبل ایریا نه پیشنټ راځي او دی دلته کې رجسٹر کی رجسٹر کیږي.
د درس نړۍ په شمول د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د اګاهې په اړه منسل کیږي. ډاکټران وایي چې د ژوند اخستونکي د دې سرطان په حق له ولس او په خاص توګه د ښځو آگاهي ضروري ده. د ډاکټرانو په وینا چې په وخت تشخیص د دې علاج ممکن جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په سینټ کې د قبایلي سیمو پارلماني مشر سینیټر اورنګزیب خان وایي د قبایلي سیمو اصلاحات او عملي کولو لړ کې سبا له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. په دې لیدنه کې به د قبایلي سیمو ټول سینیټران شامل وي. نوموړي د مشال ریډیو د همکار ګلایاس سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې باید د پاکستان عادي قوانین قبایلي سیمو ته زر تر زره وغځول شي. نوموړي زیاتوي
نما پدی حوالے سرا کلام ریفارم کمیٹی یعنی ریفارم مشو دفاع تھا نہ پکا کے مو ہر قسم جی خبروں بندے شور کرے دے کلا دیو نیت ٹھیک نو او مطلب زرے سنگے دو بجنتی ریفارم کو نو آج سے پورے اس مسئلے مسالے مسالے پرتی دی مو خدا ناڑو تا سنگے فاٹا مرچ کا کی پکے کے نو پکار دے تو کوم پاکستان کے حق ور کڑے شے دے نو پکتے تو فٹا دا حق ور کڑے دا خبرے مو پکے میں چالو کی کڑی دی دا خبرے مو پہ ایوان کی پو فلور بندی کری دی دا خبرے بار بار دید پر اوس مقصد دے بل دوبارہ کر وچ جوڑا شوا کو اوس پورے آگا پراپر عمل نہ دے شوے کہ کوم پکارو
سینیٹر صاحب د پکوالی زلو کی د عدلی او د پولیس نظام کی رابستو کی یا الت غزول کی کوم رکاوٹ نہ دی
جناب مو اچرو کوٹ نشتا مو سرا التا پٹول فاٹا کے تاس تا پتاستا لیویز او خسدار ایڈیوٹی کی نو اٹومیٹیکلی مو حکومت تا ڈاڈی مار دے چ مو تا اندازا چ کوم پل اور دا فاٹا فورسز دے دا پولیس تا کنورٹ کا او اگا مرات چ کوم مرات پولیس تا دی او تا مرات ملو شی اور سرا اور سرا بالکل عدالتونا کوم نظام دے اسٹینڈ کی خو زه خو جی انداز جاړم کنه تاسو سب ته پته وای مخکې په دې بجټ کې ما ډېر زیات شور کړی و کله دو څنګه مرچ کا التا ٹیکس میکس والا خبر شروع شوی نو التا کو موجوده پوزیشن کې علاقے و سم گاڑی واڑی دی ټوله ماته ګوڑی دی خلک نشتا قبایلی خلک ټول په کوهاټ انګو په خور فتح جن کر پوره پتیږي کې ټول تقسیم دی نو دا نه ځان بل تا څنګه ټیټیږي دوی ته په کار دغه دې چې اول د فاټا تا اټو بالکل علاقے ډیولپ کی کولونا هسپتالونا تعلیم ایجوکیشن دا هر څه سره ورسوي ور سره سٹیپ بای سٹیپ ولې زه پته دی التا اوس ملکم پدی حالات کے نش حضرت اغا سٹرانگ تغام اتا کرے ارتھ دا فیسیلیٹی پٹے مار کو میں مرحلے تو مو دا فاٹا عوام دو پر تغنا بغیر شوند تیری کی اول ہو تغا فیسیلیٹی ور کون پکار تا خبر دی تو ہائی کورٹ ایکسٹینڈ کرے الٹا پولیس بھی تشے کرے تشے کرے ا کو ور کرا
سینیٹر اورنگزیب خان دا نبی حکومت جوڑی تو 50 سورج پورا کی دو والا دی نو آیا دوی پر تن کی روزو کی پدی لڑکی دے اصلاحات او دا قبائلی ضلع دے اصلاحات او لڑکی بس گابونو پور تکڑی او کڑا
انشاءاللہ بھی رتلوں کی جمعے رجے وزیر اعظم عمران خان سر میٹنگ دے دا فاٹا سینیٹر بنے ان شاء اللہ اندھی بنے مکا خیر کچھ نہیں چھو اور امید لرو تو ان شاء اللہ تحریک انصاف حکومت پر اولنی ترجیح افاٹا عوام دا پروی اور ما تورا خیال دے خان صاحب پخپل ویلی دی تدا علاقے ڈیرے متاثر شوے لس دو لس کا دو خلق پا کیمپو کی تیر کو نو ما خیال دے ڈیمن ضروری دے نوری خبرین ضروری دی اول کم سے کم ہوں انسانانی ہوں مطلب پاکستان دا پرم ڈیرا خٹا پر بنی وکا دا خبر چانا پٹی ندی نو پکار دے تو خان صاحب دو اس تھوڑے خبریں مخ کے ورستہ رجس کی خو اول دا فاٹا کارو کی تو کم دا فاٹا عوام تکلیف کے دے دا تین مسائل دا حل کی اول دا پکار دے
سینیٹر سردار اورنگزیب خان او چزمنگا د همکار ګل ایاس سره خبرې کولې او په خور کې افغان کونسلر مشر موین مرستیال مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې ویلي دي چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتلل د افغان شخړې هوارول لپاره ګټور دي. نو موري زمونږ د همکار خالد خان سره خبرې کړې دي، هغه زیاتوي.
دا چې زلمی خلیل زاد د امریکای د متحده ایالاتو د استازي په توګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط او طالبانو سره د خبرو اترو پر راستول شوې ده، دا ګام او دا اقدام ډیر مثبت ګام دی. یمنګه یو چاته ضرورت لرو چې زمنګ د ستونزو په ارتباط، د جګړو په ارتباط سوله راولي، امن راولي او جنگ ختم کی. کچېری دواړه خواوي افغانستان او پاکستان یو بل اعتماد وکي او هغه اعتبار چې له لاسه ورکړل شوی دی دواړه ملکونه بیرته پیدا کی، نو درېمګړی که هغه خلیلزاد وي که هر څوک وي د هغه اقدامات مؤثر واقع کیدلی شي. لیکن مهمه خبره دا ده چې موږ یو په بل اعتماد ولرو، باور ولرو، څه چې وایو هغه عملي کړو.
دا څومره خوشبین یې چې دا پاکستان موجوده حکومت په دې اړه خپل کردار ولوبوي.
دغه ډول چې بدامنی په افغانستان کې لوی ستونزه ده، اثرات په پاکستان کې هم شته دی. نو دا چې اثرات دلته دي، زه امیدوار یم چې د پاکستان هغه مهم چارواکي په خاص توګه نوې حکومت چې د عمران خان په مشرۍ رامنځته شوی دی او د په لومړۍ وینا کې ویلو چې زه به خپلې اړیکې د ګاونډیو ملکونو سره ډېرې ښې کوم او کوشش به کوم چې ښې وساتم، خلک ورته انتظار باسي چې هغه څه چې ویلي دي هغه عملي کړي.
خلیلزاد به سعودی عرب ته هم ځي، نو عرب ملکونه هیوادونه به څومره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان معزله، د افغانستان جګړه اوس یوازې د افغانانو نه ده، دا یو نیابتي جګړه ده. ډېر ملکونه د افغانستان په جګړې کې دخیل دي. د حل لاره یوازې د افغانانو سره نه ده، ګاونډي ملکونه هم باید په دې کې کوشش وکړي. هغه ملکونه چې په مخالفینو باندې اثر لري خاصتا په خلیج کې، هغه هم باید په دې کې کوشش وکړي. په همدغه وجه خلیلزاد عربي ملکونو ته ځي.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال معین مرستیال چې زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کولې، همدغه سره زموږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې زموږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازدیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ترکې. هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوس.
پانی بن کے
ساتھ دلی کنو، بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه.